غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ رادیو د یو ساعت خپرونه، د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ترکش ایرلاین، فلای دوبای او کامیر هوایی شرکتونو اعلان کړی چې افغانستان ته د تلو راتلو لپاره عادي الوتنې بیا پیلوي. د کامیر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به یې الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. همداراز ترکش ایرلاین او فلای دوبای په خپلو رسمي ویبپاڼو کې خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به نن غرمه د کابل په هوایي ډګر کې کینی. له دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت پرون ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به یې له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 30 ساعتونو لپاره وځنډول شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریز راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ال سی په حواله راپور ورکړی چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ټرمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام سره پریکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانیستل شي. نوموړي ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې متحد ایالتونه به پر قطر د هر ډول برید د واشنگټن پر وړاندې ګواښ وبولي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې متحد ایالات به پر قطر هر راز برید د واشنگټن پر وړاندې ګواښ وګڼي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلې په اوومه لاسلیک کړی دی راغلی، د قطر پر وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا تګلاره د هر ډول بهرني برید پر وړاندې د دې هیواد د امنیت او ځمکني بشپړتیا تضمین دی. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر راز وسلوال برید د امریکا د سولې او امنیت پر وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي که پر دوحه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او که اړتیا وي پوځي اقداماتو په ګډون د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي. دا اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د تیرې وږې د میاشتې په 13مه د اسرایلو جنګي الوتکو د قطر په پلازمینه دوحه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس ډلې د مشرانو استوګنځي او د هغوی د کورنیو غړي یې په نښه کړل. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې 50 اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړی شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د اوو بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبه د جمعې او یکشنبه په ورځو ترسره کیږي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8مه، 11مه او 14مه نیټه په پام کې دي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي به له بنګلادیش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زمبابوې ته سفر وکړي، څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 6مه او د شل اووره لوبې د اکتوبر په 9مه پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو زده کوونکو. هله دا چې روغ او جوړ به سه وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 11م ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست سره خرنې چې بور سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو تاسو د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو. مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزي ختیځې او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل. او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودې تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل و، یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و، خو بیا هم تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل و. وروسته بیا د ده د مړینې څخه د نوموړي زوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړه او شخړه چې د هغه تر یو حد سره له منځه یوسي، بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي. او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي، یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1423 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکري و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازې بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړې چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل سو. ملک رکن الدین هم د خپلې 16 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی و یعنی د لور د خپل مسی و چې بیا د ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار دی باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1443 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو او په دې ترتیب سره د آلکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځېدله. او آلکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسانه وه او دوی 10 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورګانی او د ځایناستي ترازو راځو. تیمور ګورګانی پیشنو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی. مورخونو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسول دی چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1916 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په حقله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي وشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر مورانا هر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او د دغه څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د مورانا هر په ډیرو برخو کې یا د مورانا هر ډیرې برخې پراخه سولې ده. د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګانی یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګانی لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی وژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپل پلازمینه وټاکله. راځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته. تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه رنګ یا هغه د منځ یوري مغولستان او قبقاس دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپل هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی. یعنی په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ور د چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګ د اعتبار خاوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1915 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د الارت کورنۍ کوم لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په نوشت کلنۍ واکمنۍ کې د خپلو ډېرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لویې امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د 21 کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډېر زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هېوادونه چې د فتح کړي وه د تر خپلو زامنو ترمنځ وویشل او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول، او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه هم خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمل موږ ویلی چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزی آسیا د پوند، یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ میرزا او همدارنګه د هغه د ښځې ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روشانه او ارزښتناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي هروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضل او د شاعر شذ جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره، او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه وو چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاذ د نن ورځې درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره له حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی در نوستا کون که هیلی در چراغ و جور بایست وقت با هم تردی محل بخیر رسولی وی تسجولو تا دولسم چولگی تاریخ مزمون اتم لوست شراغ لاستایم. هیلی در چین نورس هم در لوست راخیر نیشی بار سر ملتیا وکی او در نوزی در موضوعات سخه گت وخلی در من لوست در تیری اوریزی در لوست بیدامه در بحران پای او در قدرت در تنگشت پا حق لدی تیر لوست که آخرین موضوع مو در حبیب الله خان در واکمنی پا حق لوا، او نن هم رزو چی چر دول دغا بحران پای ترسیجی او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی د میاشتې واکمنې په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه د میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې د دوی په ژوند کې، د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او تر څنګ یې د اماني دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نولسم په 15 تاریخ 1998 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره سوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یوه په یو غږ سره وویل، په لوړ آواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ایږدي او د تاج او چغې په ډول سره ایږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلود. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر نه، هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځي چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتوره شخص او په همدې توګه د غوښتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته زیان رسیدلی و هغه ځانونه لرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپل د زده کوونکو په سینې باندې میډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه ورکول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توپنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلود چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلود. هماغه و چې د هیواد قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو، او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1910 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي، افغانستان قانون پیدا کړي او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل. د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چې نیکې اړیکې ولري او ښه اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدله او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړ او په همدې توګه پیسې دوی راکټ شوي پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې وه هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډېر مهم او فعال رول درلودی، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډېرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړۍ ترمیم سوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته سوي و په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپلو پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سوه. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته، چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدې، د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې، د بحران په لمه ځلوړه کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده، او تر څنګ یې دا چې دغه دولت او واکمني د هر څه سره ول پیښېږي. راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه، د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهۍ لپاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په لومړنۍ کلونه کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي، چې د دغه جګړې لمبې چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي، دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې، پر شوروي اتحاد المار حملې، د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حملې، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وې هغه قطع سولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټوټې کچې ته راورسېدل او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده، ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي بیې ډېرې لوړې سولې، او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د چې بي کنټرول کې او بي تنظیم کړي، دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ سو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې دته ورسپارل سوي وې، د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی، او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخه پر خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي، د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې د سرکونو جوړول هم پیلسوله د کابل کندهار سپین بولدک تر من سرکونه جوړسول د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سرکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړس. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو. د ډبرو سکاره په پوره اندازه سره تولید سول. د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنې دا فابریکه نوره هم پرمختللې سول او تر څنګه د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم وو. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه محل ځنې ستونزې رامنځته کیږي نو نس کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی او وروسته بیا محمد داود خان مصطفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وته وردی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو په نصر وړلو سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کی. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي وته را سره مل پاتې سوي اوسي او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اورېدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالاتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د ډیث ویدن. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ما ته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی. زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2012 کې مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن پوهنتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیت ودن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړې ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې، نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلي دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویلولي چیرته پیدا کولی شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې، بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړئ د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم، یا ساؤتھ ایشین وایسز، یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه پلیټ فارمونو چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما وویل، څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې دی، یا پلیټ فارم چې دی، هلته لوستونکي کولی شي چې هلته ولولي.
ستاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی، دا مقالې چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو ژورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي. خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی. تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر به ډېر کم وي. خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته، یا هم بر وطن کې، یا افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پې کار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پہ وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې، دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کیږي.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د ډیت ویدن، دا څنګه ژباړې په پښتو، څه معنی؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومنګ وژباړو، د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې څه رقم وي هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا که موږ دا دقیق پښتو ته واړو، داسې راځي چې داخل کې مرګ. خو دا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې، یعنی زړه او ذهن، هغه رنځیږي. نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخته پورې هغه انسان ځوریږي او بیا بهر خلکو ته نه ښکاري، د کورنۍ خلکو ته، یا ملګرو انډیوالانو ته، یا هم ټولنې ته هغه نه ښکاري، خو هغه انسان رنځیږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان، یا کم عمره ځوانان او کاغه نجونې دي، کاله هلکان دي، دوی څنګه زوریږي او یا څنګه رنځیږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی، یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي، او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنګ سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي، او بیا هغه رنج دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره ځورېدلي چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه، او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي، خپل شخصي طرق هم هغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وته ټریټس وي، هغه د هغې څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لږ لږ ختمېږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوینه وته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه وو، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه، یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثرو کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کېږي یا به معلمه کېږي، کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته، او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځېږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کېږي چې یو هم نه پوره کېږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کېږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کېږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځېږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا 12 سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپږم نه لوړ نه پرېښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا وګورئ، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د 12 نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم، په خپل جینۍ پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردی په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده نو زه ما ته به دا مهم نه وي چې زه په هغې باندې درس وایم ما ته به دا مهم وي چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم او زه تاسو خوشحالوم حتی که هغه زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی هغه هر څومره هم پټ رنځېږي ما ته هغه مهم نه دی نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي افغاني ټولنه به هم نه وي په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دی چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبي کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضي الجبر د دې د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی په دې کې څه وایست؟
بالکل ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپله چې کله هند کې مې زده کړې کولې تقریبا 15 کاله زه هند کې وم نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي دا خو په هند کې هم شته دی او په هند کې لا ډېر دي د افغانستان په نسبت ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته دی زما په نظر د هند په ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما ته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم د زده کړو په مهال نو په 2 کاله کې سر په سر مې یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کولې اول سمستر یو نو بیا هغه ځانوجنه وکړله او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وپې یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو اکم خط یې چې لیکلی و نو بیا هغه زمونږ د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا د دغه پټ رنځ نه رنځېږي خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زه شاید لیاقت یې نه لرم یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم خو که سړی ته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې ده نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوئ نو د هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري مثلا ما چې څومره هم اورېدلي دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم د هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار، چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وکړي.
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو، لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیژئ، نو ونې ته به هغه خیژي چې څوک مثلا شادو به خیژي که نه. یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وېخئ، نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدی خپل ماشوم خپل خوښې ته پرېږدی، دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او ستاسو د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دغه په دغه لار روان یو. نو ډېر داسې ما خپل هم لیدلی دي، یعنی ما ته ډېر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډېره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډېره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونز شخصا ما سره ډېره مرسته کړې، او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونز سره انسان ډېر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډېر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډېر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي، نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې موږ یو، زموږ کورنۍ غټي، خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره، انټرکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل، که یو انسان هر څومره خوشحاله وي، کامیاب وي، خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې خنو، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي، یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړ هم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکٹر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی یا په ترانس چې دی هغه ډیر کم دی، او حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا مونږ کلچر ته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې، هغه جماعت کې سره راټولېږي، اجره کې راټولېږي، نو هغه سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي، نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغه سی ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل، زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو ګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند، داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي، او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي، نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان، خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي، موږ کولی شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې به یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو، د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلارم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهم وي. زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړوړو ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی، همداسې واده هم دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرئ چې نور تحصیل وکړي، او که تصمیم لرئ چې د کار بازار ته ووځئ؟
کار خو ضرور دی. زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وایي ډو سمثینګ فار لیوینګ، نو هغه څه کیسه کو که کار خو کومه، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډېر وکم، او هغه سره سره که ماته په خپل د خوښي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډېر زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره میلمه و. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.